السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې سلور منیټه دا ملیحه میزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندې شوی مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت د قبایلي سیمو کډوالو بحالۍ لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. د غوښتنه د شمالي وزیرستان شوې سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلي سیمو مشرانو تیره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره جوتای کو زکه چې مشه د ایداوی دی چې پر د خل بحال نوي د ایتم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر د ایت امیر دا تاون وسره کې خو یې پر بانک کنه په چار جزر کې نظر کې مسله حال کو او که حال نش ودا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 15 سیمو د مرستو په اړه یې په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولی دي خو هغه اداره وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 150 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د سکولونو بیا ودانۍ د کارونو لپاره د روزنې د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان زیاتوي دا اعلان د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروارک نن په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تېر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بې کوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټۍ پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټۍ تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا ورول کیږي. کمیټۍ وویل د خلکو په کورونو کې پر کارکوونکو ماشومانو د تشدد په نتیجه کې به ککړ کس ته د 3 کاله بند او جرمانی سزا ورول کیږي. دا ترمیمي بل په اوس قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کیږي. له هغو ځایونو تر منظوري وروسته د ولسمشر لاسلیک سره دا نافذ العمل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون خې نقطې هم لري. البته دا قانون د روغتیايي کارکونکو پر نوکرۍ منفي اثرات هم لرلی شي چې باید یې حل راوځي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیايي کارکونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 15 اربع روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په 100 ستنو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دې کې تقریبا 17 اربع روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریانې ټي بي پولیو تشنج خوناک خسرا گردن توڑ بخار سرسام موندې چې کوم شي اغا نمونیا دا ډیر خطرناک بیماریانه دي او دی په دوه درې ټیکو سره دین بچ کې دی شي.
په پاکستان کې د پولیو یا ګزر ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان لوسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته د تللو کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د عمومي غونډې پر مهال ویل افغان حکومت دې بهرني هیوادونه قانع کړي چې ورغلي افغانان له سختو حالاتو ورکړه شوي او دا چې د هغوی خپل هیواد ته د جبري ستنولو مخه دي ونیسي. هلته د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن د مدلي فعالانو په یوه غونډه کې وویل بهرني هیوادونه دې په زور افغان کډوال هیواد ته نستنوي. د هلمند سیمه ایز چارو چارواکي وای په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وای افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر دیرشمه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دي مستور او د شام په شخړه کې له ښکېلو اولسو نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو په کې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال هلته سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او د روسیې بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه دې تر څلوېښت مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. نوموړي نن وویل بې پیلوټ الوتکې او خلایي څارونکي نظامونه د سیمې د لیدو او پلټلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د روسیو ژغورونکو وار له مخه د الوتکې پرېوتو دېرش مربع کیلومتره سیمه معاینه کړې. د شنبې خالي پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټروجیټ ایربس الوتکه چې سنت پیټرزبرګ ته روانه وه پرېوته چې پکې ټول سپاره 240 کسان وژل شول. د خبرونو پای احمد الله د کرنسوي آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 118 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې ورته بحال کړل شي. دا پاکستان په قومی اسمبلی کې د کورنو چارو لپاره قائمه کمیټه په غونډه کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی خلاف د سزاګانو ترمیمی بل منظور شوی دی. د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي سوای
داسې قوانین اول موجود نو داسې ترمیم چې پکې کیږي دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبره ده تر خبره ده چې رپورټینګ کمی دی.
دا خیبر پښتونخوا ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان به بنیاده ګرځولې چې ګواکې ډاکټران د شخصي ګټو لپاره د صوبې د صحت محکمې اصلاحاتو سره نه مني. یو ډاکټر وایي
دا ثبت قانون نه دی نه دا چې هیڅ د کارا دا امپلای سره تعلق لري دا د سټیک هولډر سره تعلق لري. دا څه خبره دي چې دا به حل کول غواړي بیفور دا امپلیمنت شي.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تفسیر هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پروند خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې لاري یواري بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی به کورکل شو خلکو ته د مرستو رسول او درول شوی لړۍ د بیرته روانه کړي. دغه مشرانو په خبره لتیرې روزي میاشتې سه دوی ته مرستې نه دی ورکړل شوی. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ډی ایم اے اول خو امال نه پکې بیا ورځ چېرته وایي چې نه پولیټیکل ویلي دي خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې ای پی یو سره زه په دا گرین نه یم. ای پی ار ته وایي چې زه نن جرګې غاده ته وکړم، میش کوم سره درېمي میش کوم ته د خبره مخشي کی باقي وزیتي کوم فیصله پې کو بیا چا کوم څه خوښه وي انشاءالله میش کوم سره غاکې.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وایي دولت ورسره وعده کړې وه چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاري وي.
لکه د کوم سره جوتای کو ځکه چې مشته دې داوي دي چې څه پرې داخل بحال نه وي، دوی ته مځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي. هغه پر دې د امیر دغه تاون سره کې وایي پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال وکړو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل ته رسوي او بیا حکومت مرکز ته رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بیکوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبر نه ورنه پشا شوه او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
چیرانو را نه ور وی خو بیا خو خامخا احتجاجو کې مظاهراو کې ځکه چې موږ هغه مطالبه دو هغه تحصیل موږ خپل تصدیق کړی و. مثال دغه خلک تکلیفونه وکړل تفسیر وغلل دی تفسیر تغریره کړل دو کا خو د پچار ځانی حکومت اپیل کې زده دا وشي نه دا خل مجبوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دیاړه پښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورتا به نه کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ډی ایم اے ته استولي ول. د ایف ډی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شوه فارمونه واپس اخستی. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ډی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ډی ایم اے سره خکل شوه او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ریاستونو سرحدي سیمو وزارت ویلي دي چې د ضربیازه به عملیاتو وروسته په هیواد کې د ننه د بېکوره شو کسانو بحالۍ لپاره د مالي ضرورتونو اندازه لګول شوې ده چې د 30 ارب روپو نه زیاته ده. بلخوا متاثرین وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د نهه پورس د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت لخوا سنټ ته وویل شول چې په فاټا کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه قریبا 30.3 ارب روپۍ لګولې شوې ده چې پکې د نقد ګرانټ، د ترانسپورټیشن سمدستي بحالۍ او د سبسډۍ لپاره د فنډ د ضرورتو اندازه 50 ارب روپۍ او د کورنو جوړولو لپاره اندازه 1.5 ارب روپۍ لګولې شوې ده. د وزارت لخوا سنټ ته وویل شول چې د تعلیم څانګې لپاره 15.5 میلیونه، د روغتیايي څانګې لپاره 40.7 میلیونه، د سړکونو جوړولو لپاره 6.42 میلیونه، د کروندې لپاره 40.7 میلیونه او د لایف سټاک لپاره 1.5 میلیونه روپو اندازه لګولې شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن لوجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. د یاد ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د روان کال مارچ میاشتې د 1.3 نیټې نه د متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع کړې ده، خو تر دې دمه یې قریبا 1000 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې دي.
سورز د پیسو خبره ده، سینټ کې یا په اسمبلی کې یا په کاغذو کې یا د ټی وی د اخبار خبرې وي، د رېډیو خو په ګراوند باندې اوس پورې څه شو شوي او لیدلې شوي نه دي. هغې وجه دا ده چې متاثرین خو یا واپس تللي نه دي، هغې د کورو پته نه لګي، د مارکیټو د بازارو پته نه لګي چې څومره ډیمیج شوي دي، څومره نقصانات شوي دي. نو دا متاثرینو دا مطالبه ده چې زر تر زره مو کثیر ته د سره او سیمو کې علاقه کلیر ده.
د ذکر دا چې څو وخت وړاندې د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د 1,03,000 نه زیات کورنۍ ورسره راجستر دي او چې په کوم سیمو کې د امنیت وځه خکېږي نو د هغه ځایونو خلک واپس خپل سیمو ته لیږي. خو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي
کار کول شو کومه شته دی خلک ته هغه 4,00,000 روپۍ چې کوم دوی ورته شیل اهنه دي ملاو اتری کا کار ورته وځه کوي پته به ولاږي چې حکومت سره مخلص دی او خلک ته دا شیان وکی رسوي نه رسوي او موږ هم دا سبا کوو چې دا کوم 4,00,000 روپۍ دي دا د خلکو لپاره نه کافي دي په دا باندې د موږ د علاقې سرونه بالکل نه جوړیږي نو د دې لپاره ډېرې پیسې ضرورت دی.
یاد دی وی چې حکومت تیر کال د جون میاشتې 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم سره فوزي عملیات پیل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کورنو چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د جنسي تشدد یا جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزاګانو ورکولو لپاره د ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوی دي چې له ماشومانو سره جنسي زیاتی کوونکو ته به د عمر قید او یا د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج هیر په رپورټ کې.
د نهې په مقام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین رانا شمی محمد په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د فوجداري قانوني ترمیمي بل منظور کړی شو. بلکې ویلې شو چې کوم تن د یو ماشوم سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به عمر قید یا د مرګ سزا ورکولې شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به 1 کال د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. او دغه رنګ یو تن چې لکست د ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړي نو د هغه لپاره 3 کال د بند او د 50,000 روپو د جرمانه سزا ته جوړ کړی شوې ده. او کچا د کور په ملازمینو یا په نورو ماشومانو باندې تشدد وکړو نو هغه ته به هم د 3 کالو د بند او د 50,000 روپو د جرمانه سزاګانې ورکولې شي. او که د متاثر ماشومانو علاج و نه کړو نو نورې 25,000 روپۍ جرمانه به ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې چې چیرې یو پولیس په دارنګ کې سونو کې کاروایی و نه کړه نو ورته به د شپږو میاشتو نه واخله تر د 2 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان د بل پاړه وې
د ماشومانو خبره به کې د غیر مسلمانو مول دې جره دې کې مسلمان او نان مسلم دا پرې دا او جو ټول جو هغه دې کلا چې کرایم کیږي دا کیږي کلا هغه د نان مسلم خلاف هم ومن خلاف کیږي او دا مسلم خلاف هم کیږي. بلکې مو دې جره دا شرک تاسو دا ښه چې دا نان مسلم ته ختم کړي.
کله چې مشال ریډیو د بشری حقوقو د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا بل به هله ګټور ثابت شي چې په دې کې تجویز کړی شوی سزاګانې عملی کړی شي. نوموړي زیاته کړه
دا څه قوانین چې کم دي چې کم اول موجود او هغه کې قانوني سکم کافی حد لري موجود نو دا څه ترمیم چې پکې کیږي او هغه کې نورې سزاوانو اضافه هم پکې کیږي نو دا یو خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبره خبر دا چې رپورټینګ کې میږي تاسو وګورئ موجوده وخت کې یو تجزیه وشوه چې هغه تجزیې کې مختلف میډیا چینلو باندې دا راغلو چې پاکستان کې په کم کم ښارونو کې چې کوم دي داسې واقعات کېږي. نو د خیبر پختونخوا یو ښار هم پکې نه و او د هغې وجه دا نه وه چې هلته کې داسې واقعات نه کېږي بلکې د هغې وجه دا وه چې هلته کې داسې واقعات نه رپورټ کېږي.
دا بل قومي اسمبلی ته ولېږل شو او له دې وروسته به سینټ ته وړاندې کولی شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د صوبایي ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان به بنیاد ګرځولی چې ګواکې ډاکټران د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو د نوې قانون لار نیولې ده. عمران خان تیره ورځ په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وویل چې د صوبې ولس ته د ښو روغتیایي اسانتیاو ورکولو په مقصد د قانون په لاره کې د خنډونو اچونکو ډاکټرانو مقابله به کوي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه تورونه بے بنسټه ګرځولی دي چې ګنې د ډاکټرانو یو خاص ټولګي په خیبر پختونخوا کې د هسپتالونو د نظام ښه کولو په غرض د صوبایي حکومت د نوي قانون مخه نیسلې ده. عمران خان د نهه پروس په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا هم ویلی وو چې ځینې ډاکټران یوازې د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ د صحت د نوي قانون مخالفت کوي.
مې ان کو پیغام دے رہا ہوں یہ
زدوی تا دا پیغام ورکوم چې کده دوی خیال وی چې دوی د ذاتی ګټو لپاره به هسپتالونو ته راتلونکي یو کروڑ مریضان پازابېږي. موږ به ستاسو نمونه په خبرونو کې خپرو. زموږ د پټې غړي به ستاسو د کورونو مخې ته احتجاجي ناشته کوي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو د خپلو پیسو ګټلو لپاره د ټولې صوبې هسپتالونه ناکامه کړی او ستاسو کلینیکونه دی روان وي؟ د سرکاري هسپتالونو مشینان دې د دې لپاره خراب وي چې تاسو د شخصي هسپتالونو په مشینانو پیسې وګټئ. ستاسو څه خیال دی چې موږ به غلي ناشو؟ زنن راغلی هم د دې لپاره یم چې تاسو ته ووایم چې موږ به ستاسو تر اخره پورې مقابله کوو.
آخر تک مقابله کریں.
خو بیا د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار د عمران خان دغه تورونه غندي او وایي چې دوی هم غواړي چې په صوبه کې د هسپتالونو کارکردګي خشي، خو په نوي قانون کې د صحت د کارکونکو د نوکرۍ او د نورو اسانتیاو د تحفظ ضمانت نشته.
دیکھیے ڈیر کی خبر ہے، یعنی تقریباً 80% دا ایک سکم دے دا مطلب دا ثبت قانون نہ رہے دے ذرا الگ اسپیر سے خدے عوام خدے دیکھیے بنیادی دا امپلائی سر تعلق لری دا دے سٹیک ہولڈر سر تعلق لری دا وہی پر سروسز مان دے یعنی کہ جدا کم خلق آلریڈی ان سروس تھی دا وہی پر پروموشن مان دے دے مان دے فرق راضی لکه دا سه خبرې دي چې دا به حل کول غواړي بیفور چې دا امپلیمنت شي.
د صحت په محکمه کې د اصلاحاتو نوی قانون عملی کول د ډاکټرانو د اندېښنو له وجې عدالت ځنډولې دي. په دغه قانون کې د ډاکټرانو یوانی وکړه هم ده چې د عملی کېدو وروسته به سرکاري نوکری کوونکي ډاکټر ته له هسپتال څخه بهر د شخصي کلینیک اجازت نه وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغونو د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي خرپنګوره کې یو خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنز نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تشرب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پښتونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرہ، باغا گردن توڑ، بخار، سرسام، موندے چکم شی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دو دری ټیکو ټیک سړی دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاسمه نار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبريالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوی اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیم سیاغه باندې بدې دو اویرنس لپاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي کو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکل هم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک ته پښتو جې بي ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبريالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دین هغه او جګر کو کم چې غټي پیږي نو دا غي سره زمونږ د سیټ سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن بده موږ ډیره از دکړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ پته باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجه خیبر پښتونخوا کې او یا پیسه در رنزونو کې کمی راغله چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مازوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه دی غونډې تر مشري وروسته اړونده حکومت ادارو ته هدایات جاری کړي دي چې د دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر سره پیل کړي. نوموړي همداراز ویلي چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړي او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ولس سره خوالی وي.
بیا څه پکار دی چې دلته یوازې د روډ تر د پولیس د دې خبره ونه کی ځکه اخیستل روډ پراخول دا بیله خبر ده او د دې د پاره د موټروې د طرز داسې روډ جوړول چې پر دې باندې مر فاصله هم کمه ده او چې مر تر بهترینه د موټروې د طرز مر له روډ راکل سي او زموږ اکنامیک زون سی دا به واقعتن د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې کام سره واپس ای معنی د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغه عمل وی دا بزداغه وی چې د سپښت په تکال احساس مې رونی چې دا پدې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرې د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي او تر اوسه پورې چې جون کې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړیو کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا په تاسو ته په 2016 کې د روډ کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې دا غي فیزیبلټی تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د مونږ رابطه وکړو ته ما دا وایي چې دا د روغ دیو کنه دی مونږ په دې خبر باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي سل پارټۍ د دې خلکو لپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو اواز پټ کړی دی مونږ خپل
د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبريالانو د شغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالست پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبريال زمان محسود د وژنې د پیښې پلټنه دی وکړي. نوموړی د سې شنبې په ورځ په ټانک کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د د مرګ ذمہواری قبول کړې ده. تفصیل عبدالله کا کړه ورو.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل نننی بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کوي او یا دا چې خبريالو خواصل خبره ده چې باید هرومرو د د مارک پلټنه وسی. د د پوینا کې هر څوک د وژنې ذمہواري قبولوي خو یو خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود پرون په ټانک کې پر موټرسایکل سپورو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواشه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاری سیف الله سیف د وژنې ذمہواري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څور نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډیر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورسپانې لپاره کار کولی او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په 13 یو لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی وتام
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ په نیخ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مخم 5:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې بیا خلاصې کړي. هلته د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې دا اعلان د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې راغلی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو کمیټې پر ماشومانو د تیری یا تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا اورول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولی نه قانون نوی قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه وباله. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د افغانستان ولسي جرګې نن له حکومته غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دې له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یوه لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي دی مستور نن په مسکو کې ویل په دمشق کې د ټولو خواوو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. او د روسیې بهرنیو بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د 30 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې په میر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر رسپانه خپل ادریه د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلی او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کومې رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د آئینی حیثیت بدلون یو ډیر نازک معاملې ده. نو په کار ده چې دې معاملې کې له ډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رائے سره فیصله وکریشی. ادریه زیتوی مونګنو چې د فاټا نه د پارلیمان غړی د فاټا اصل نمائندگان نه دی او لسورته هم دا منډیټ نه دی ورکړي چې غنیتاسو د ټوله فاټا د ولست مستقبل فیصله وکړي. نو په کار د چې یو داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټوله قبایلی سیمو د ولست رای شامل وي. ادریه وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبو جوړول سبد خبر نه ده، خو د دې لپاره داسې لار ټاکل پکار ده چې پکې تضاد نه وي. او دې لړکی یو تجویز دا هم کې شي چې خیبر پختونخوا نه 2 صوبې جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیایي حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دارنګ به دا مسله په خشن هواره شي. دریا اخیری کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو د لړکی حل ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي، خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپل دریا په زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی، اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او هم دا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم 1 لک کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چرته چې چې نه امدادي ټیمونه رسیدلې دي او نه د حکومت په کاته کې راغلي دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي، نو په کار دي چې حکومت دا معاملې په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایراني لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې انیس اجمل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولېږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیه ته د اوریدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو، وهلو، ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او انده چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمیرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د 80 زرو زیات افغانان د هیواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی او ویلي و چې هغه په دې موضوع ډیر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ لیکلی دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاری د ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کال په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنې سزا ورکړه. ویل کیږي چې رضا پورشاجاری ته دا سزا د اغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوی چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاری ته ورکړي وو پکې ویل شوی وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختم شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاری د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاری لور مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنې د سزا نه خبر دي، هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپل پیسې ورکوي او پخپل د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمہوار وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامی پولیس ته خپل رپورت ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې خار پرېږدي. مترا هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنې د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتی موافقې لاسلیکې دل به په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت اغیز وکړي. د دغه وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویل چین کولی شي چې د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو د اړتیاو ډیره برخه پوره کړي. د ولسی جرګې او شمیر غړي او کارپوهان په امنیتی برخه کې د چین همکاري مهمه ګڼي او له حکومت غواړي چې له دې نه د ښه ګټه واخلي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
کڅه حمله چین سره د لاسلیک شوی امنیتی موافقه ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې مؤسسه حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقه په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتی ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په خ تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولای شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تماما ساحات به افغانستان کمک کنند.
مثلا چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي لمون سره د کشفی او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنی او د ملی اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ اردو د ته ارتیا لري. دغه راز کچین مونږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
هم کامیاب شون.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقه لاسلیک کړي چې یوې د امنیت او دوه نورې د خار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یشمیر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته داسې ویل:
په
هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت پر رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولی او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رنځ وړي.
هر قرارداد چې جنبه عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ،
هر تړون چې عملی بڼه غوره کوي، کډیر ور تړون هم ویل هغه لوی تړون ښه دی چې عملی کیږي. نه زه د چین همکاري ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملی بڼه لري. چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغه ګواښونو سره مخ دی چې مونږ ترې رنځ وړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. مونږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وایي چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمیر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولی او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو پر همکاری هم ټینګار کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې تاجران او کاروباری خلک د حکومت د سرمایه کاری پالیسونه ګټه پورته کړي، ځکه چې د دوی مقصد د نجی شوبې حوصله افزایی کول دي. دا خبره نواز شریف ته سرمایه کاری یوې نړیوالې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې کړې ده. د وزیر اعظم وینا وه چې په ملک کې د توانایي روانو منصوبو له وجې به نه صرف په پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شي، بلکې د راتلونکي دوو لسیزو لپاره به د بجلی ضرورت هم پوره شي. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په هکله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
تمه لرو چې د اقتصادي راهداري لوج بنه صرف د تجارت موقع زیاتی شي، بلکې گوادر بندرګه به د نړۍ یو مصرف ترین بندرګه وګرځي چې ورسره بنه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتی شي. موږ دا هم را ده لرو چې 25 سنتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړو چې ورسره په زرګونو نوکریان خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل نه علاوه د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندي او ترقي وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانی وکړي. د ذکر دا چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباري خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې قانون یا رولز آف بزنس منظور کړی دی. د صوبې ناظمینو په دغو قاعدو نیوکې کړي دي او وایي چې د منتخبو نمایندګانو پر ځای زیات اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وای چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلق و توقعات چی کم دی نا خود عوامی نمائندگانو نئی که دی اگو تسا مسئلہ یا اگو تسا تکلیفی نا اگو منگ نرازی یا خود ڈپٹی کمیشنر بسی یا دغت بسی نزی
پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علی وای چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
د رولز آف بزنس کې ډیپټی کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وای رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیسو مشر به د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چیک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم په خور کې دا وزارت سره نه دا د سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخ کې نوم دوبۍ لیول باندې
خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبرونه ورکړل شوي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه داسې خو په مخنیوي کې سره لوبولې شي او کنه؟ په دې موضوع بوريوال کاکړ رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې کایو پلو بلدیتی ټاکنې د جمهوریت د ودی لپاره ګټوري ګڼل کیږي، نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نشټو کې یو شمیر مرګ ژوبلی هم رامنځته کیږي. اوس پښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي، او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای، په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي. ډاکټر خادم حسین وای،
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دې کې دومره ډېر تشواله دی چې کله داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي په هغه کې به تشدد هم کیږي، هغه کې به د قانون د پاسداري خلاف خبرې هم کیږي، هغه کې به بډې رشوتونه مخستې کیږي، او هغه کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قدغنونه هم لګي.
که څه هم د بلدیتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندېښنې راپورته شوې وي، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیتی ټاکنې وسوي بلکې پر امن هم وي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي شاهزاده ذوالفقار وای، د صوبې په بلوچستان سیمو کې بيخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د پوینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو پکلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم سرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي امامي پارټي سي کجي یو ایو دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې چې راسي هغه تشدد او تشدد خوا چې دی دوی په ځین کې ناراضي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي، او دغه نه نه د لرګي جنگ نه د توپک جنگ نه دغه جنگ دا نه دی. زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي حل زلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ شنونکي ډاکټر خادم حسین وای، باید سیاسي ګوندونه د خپل غړو د روزلو لپاره منظمې ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوی،
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لری کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو د ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي. نو البته شاید چې د ریاستي بیانیې چې کوم انتهاګری ده یا د انتظامی مشينري چې کوم کمزوري ده، هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه ممکن شي.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیتی ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلی دا پېښې رامنځته شوې دي، هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پوري کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
داو بوریوال کاکړ، د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربېره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې، د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سواد کې د سکولونو زده کوونکو استادان وایي چې وروسته واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې لپاره کې دوه وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومن رپورت لري.
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وای، یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوی توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سواد کې دي. د سواد د فیض آباد میډل سکول د ووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وای، سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې، او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې دوی ویریږي او زده کړې متاثره شوې دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې ځوږو موږ پونه ډېرې خرابې دي، کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوڼې چاودې دي. که خدای مکبل د زلزلې راغلم، خدای مکدا په موږ را پروځي، موږ بیا سکول سکول کې.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سواد ضلع د سکولونو د استادانو د اتحاد مشر حافظ محمد علی وای، د دوی د سکول په ګډون سواد کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلې دي چې ډېرې میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي، ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله را پرېوتې شي. محمد علی وای، د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی، ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده، نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یرې کې دي او د یرې په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه، نو هغې کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه ووایم چې د نش برابر دی، ماشومان انتهایي پریشان دي. او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی، نو ماشومانو ته دن نه کېناستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کینو چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولې نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هېڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې چوټي راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي. نو د دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایې دا د حق ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه سره فیسلټي پرووایډ شي چې د سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته، خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوې پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاري کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندوی ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټ دی دا چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته، اورګنایزیشن ته چې ازي له تراشي دا وي. نو هغه څنګه لا ګورنمنت او منستر پر منستر دا وي چې موږ کولای شو.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی خپل سکولونه په خپل آبادولی شي او تر دې دمه مرستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به واره بیا لند خبرونه له پامیر ساحل واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو 13 ورځ په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. په پیښور کې د امریکا کونسلګری په نننی بیان کې راغلی د نړیوالې پرمختیايي امریکایي ادارې یو ایس ای ډی دا پیسې به په قبایلی سیمو کې د کونځو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کول او خوراکي مرستو لپاره کارول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټه پر ماشومان د تیری یا تاو تریخوالی سزاګانو ترمیمی بل منظور کړی دی. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه بللی چې ګواکې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربا روپۍ لګوي. د افغانستان لوستي جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللي او کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي د نن خودو په شرط مشال رډتول جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی وایي نو مرځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یو لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو
ملګرو ملتونو استازي سټافن دی مستوره نن په مسکو کې وویل په دمشق کې د ټولو خواو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. د روسیې بیړنۍ حالات وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر څلوېښت مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. او تازه خبر ده چې په جنوبي سودان کې د یوې الوتکې په پیښه کې له شلو زیات کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. سبا لبه یو وار بیا د نوو پروګرامونو سره راځو. لدې کوشش سره چې مشال ریډیو د ساسو لپاره خو معیاري خبرونه هر ورځ نشر کړي. زملي حمیرزاده پامیر ساحل او تکنیکی همکار اساق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو د مخام شپږ بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.